ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیامی هم سلامون و منی. پا افغانستان که دا ملگور ملتونو دا خوڑا و کرنی سازمان چارواکی وی دا طالبانو بیلا بیلو فرمانونو پا تیر اتسابان دیونیم کال که دا خیلی موسو چاره لسختو سنزو سر مخ کردی. پا افغانستان که دا ملگور ملتونو دا خوڑا و کرنی سازمان مشر ریچارد ترنچارد وی دا 2023 کال دا دسمبر رهیسی دا طالبانو تباندی یو سلو دری اویا فرمانونو پا افغانستان که خیلی چاره لسختو سنزو سر مخ مخ کردی. غا د پنځم به پور از امریکا غا سره پیوی مرکه کې ویلی و چې ل عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی خو خزي یو مهم رول لوبوي. دوی نه اوازې د ټولنې په کچه نور خزو تمرستي البته بشري مرستي برابروي بلکې په کورنۍ کې چا څاروي ساتي او خپل کورنۍ ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د خوړو او کرنې سازمان مشر د طالبانو له لوري وروستي او فرمانونو کې په ځانګړي ډول د خزو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز تا په اشاره وای چې دغه چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپیریال لننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د خو کېدو سره سره د خوراکي توکو نامني موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې له دوی سره د خوراکي توکو زیرمې مخ پر خلاصېدو دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. د سوداګرۍ د خونو د خونې نمړی مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکی ازرق شافیزی، د بشري حقونو په ابو لهرار رامسپور او د سیاسي چارو شنونکی چې د طالبانو پلوی دی داوود مایر سره په خبرونه کې دي. تاسې ټولو قدرمنو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلی. رابشو حافظي صاحب نه به پیل کړو که حافظي صاحب را سره په پراونه کې وصل کې. فکر کوم چې حافظي صاحب خبرونه کې نشته ده، یوازې تر اوسه پورې مکسره مایار صاحب او رامسپور صاحب وصل دي. رامسپور صاحب کپدی پیل کړو چې اوس مهال په افغانستان کې د فقر موضوع ډیر یادېږي. نړیوال سازمانونه چې ټول راپورونه ورکوي وایي چې په افغانستان کې نږدې 98% او ځینې سازمانونه وایي چې له 98% ورپوره ته افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. دوی فقیر دي او 28 میلیونه خلک کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې کې ماشومان او هغه میندې هم شامل دي چې دوی کوچنیانو ته شیدې ورکوي. خورځواکي هم یوه له ستونزو ده چې په دې وروستیو کې ډیرو باندې نړیوال سازمانونه راپورونه ورکوي. په ټوله کې دغه راپورونه چې د افغانستان په اړه د فقر او د بشري وضعیت په اړه ورکول کېږي، څومره د عیني ژوند سره چې په افغانستان کې عملا خلک یې وستیروي هغه اړخ لګوي، او دا واقعیت دی چې څه شو د سازمانونه وایي عملا په افغانستان کې روان دي.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د رادیو درنو اوریدونکو ته. د بین المللي سازمانونو یو دنده همدا ده، خصوصا د بشري کومکونو او د بشري حقونو په ارتباط چې خپل سیلنه وکي او گزارشات وړاندې کړي او د دنیاوالو څخه د کومکونو اپیل وکي، خصوصا هغو هیوادونو لپاره چې دوی جګړه ځپلي هیوادونه دي یا د طبیعي آفاتو او فقر سره لاس او ګریوان دي. خو متاسفانه چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دي چې لکه څنګه چې موږ او تاسو ولید په تېر 2 کالو کې له داسې مشکلاتو سره مخ دي. دا راپورتونه خود دوی دنده دي. یو پاتې کېږي د افغانستان واقعي وضعیت. واقعي وضعیت هم د راپورونو چې ورکول کېږي د هغې نه لرې نه ده. په دې معنا چې که چېرې موږ او تاسو د میډیا څخه یې گزارشونه واخلو، نو ټول خلک له فقر، له بیکاری او بېوزلۍ څخه شکایتونه لري، او همدارنګه د ماشومانو په منځ کې د سوی تغذیې کچه ډېره لوړه سوې ده، او د تغذیې کچه هم ډېر ټیټ ده. په دې معنا چې هغه کوم لازم غذایی مواد چې او انسان ورته ضرورت لري په اسانه توګه افغانانو ته نه میلاویږي. نو په دې اساس په دې کې شک نشته چې افغانستان خلک د خوړو مشکلاتو سره مخامخ دي، د فقر سره مشکلاتو سره مخامخ دي، او ماشومان د سوی تغذیې سره مخامخ دي. په دې اساس دا راپورونه په دې کې کوم شک او تردید نه لیدل کېږي.
مننه رامسپور صاحب، په بیرته به تاسو سره وګرځم. مایر صاحب، تاسو ته راځم. تاسو په افغانستان کې از وضعیت له نږدې څارې، تاسو د دغه راپورونو په اړه څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوره کې تاسو ته سلام او ملمنو ته او ټولو اوردن ته سلامونه وړاندې کوم. او د سوال پاک لپاره به توای مچ په سیاست کې واستلاله ده په نوو د شکنجه خاموش دا به تعریف کې علما د سوای چې د سیو حالت وای چې د منفي خبرونو ته دغه پخش کول او دغه انعکاس ځنه پیغام شته د سازمانونو چې دوی اهداف چې شېدي په دې نو د وسایلو کچره هدف حمایت وي خو خپل وظیفه د افغانستان د ارزښونو او د کلتور مطابق مختوزه بوزي او کچره سیاسي استفاده ده نو دا په کوم معیار باندې دوی د تشخیص کوي د مثال په ډول افغانستان یو روب انکشاف مملکت ده او د افغانستان خلک چې د جامعه چې ده د ترنشین جامعه وي او د افغانستان یعنی د خلک په درو کې ژوند کوي درو خلک ځان ته مشخصات لري د مشخصات د جملې څخه یو د دوی صبر بودن دی د ډیر صبر خلک اول مسله دا چې دوی طبیعت ته وابسته دي او د دوی د ضرورت چې دي د ډیر هغه د طبیعت نه اخستل کیږي او دا د دې دری خلک یعنی په مجموع په ټولو نړۍ کې کوم خلک چې په درو کې اوسې دا متوکل دي صبر متوکل او دا هغه د طبیعت ته وابسته دي د دوی د ضرورتونه چې دي د ابتدایي د دوی د طبیعت نه اخلي وستا کچیر موږ دی امریکایي سره یو افغان مقایسه کوم مثلا کچیر موږ په امریکا کې برق ته کو بحران مستره دي کچیر انټرنیټ څخه تشي بحران مستره دي حال دا چې کچیر انټرنیټ او برق په دغه درنشي رو باندې موږ ته کو د خلک اثر خبري کینه نو زه په دې باور شم چې یو اندازه به د مسایل واقعي وي ځکه د ما یو لسانس په اقتصاد کده هغه یو بود چې غواړي به په باندې به خبره وو په زه فکر کوم سازمانونه هم دغه یعنی دوی هغه فلسفه وجودی چه ده د دوی هغه سیاسی استفاده د دې مسایل نه ده
یعنی په ټوله کې تاسو په افغانستان کې فقر نشته ده او د سازمانونو د نورو اهداف لپاره یا د سیاسي اهداف لپاره داسې راپورونه چمتو کوي
بس کچره اقتصادي مسایل ته وړو باید ریښه ته لاړ شو افغانستان یو روبه انکشاف مملکت روبه انکشاف مملکت مشخصه لري د روبه انکشاف هغه ته مشخصه د دوی مملکت ده چې د خط زهسته هم په جامعه کې کمی بله مشخصه ده دا چې دیک بیکاری حاکمه
یعنی کپټوله کې
نور او فقر او عاید سره نه کیږي
کپټوله کې مشخصا درته وایي چې یعنی دغه سازمانونه چې کوم راپورونه ورکوي اوس مهال چې وایي 90% افغانان فقیر دي او 28 میلیونه خوړه نه لري کافی اندازه خوړه نه لري چې دوی وخوري یعنی دغه راپورونه یوازې د سیاسي موخې لپاره ورکول کیږي چې افغانستان کې وضعیت هم داسې ده
ګور خلک د سیاسي مسایلو سره باید موږ عادلانه برخورد وکړو هغه سیاسي تقوا باید په نظر کې ونیسو دا نشم کولای چې د لپاره شې د خپل نظام یا مثلا د امارات نه دفاع لپاره دروغ وایم خپل شخصیت د سوال اندر اولم ګورې دوی بارها څو ځلې دا مسایل په دوه کلمه کې مطرح کړي چې جمع ډیر سخت او دلته تلفات مې سره زی هغه وخت هم په دې رسانه کې ما ویل چې افغانستان کې وضعیت د ستدا چې د نه خوراک نه وسوک مړ نه شي ان شاء الله خو د خوراک نه ډیر کسان مړ کیږي مختر سیوه نمونه با وجود د دوچستون را تبلیغات وشول یعنی د دې هغه ونه لیدل چې څوک د لوګي نه خو نه خواسته ورته مشکلات جوړ شي زره د ماشومان د خروش مسائل مطرح شول
خو ما یار سپ تاسو مخکې مشوره وکړه چې دغه درو خلک ځینی مشخصات لري او د برق او انټرنیټ موضوع ته مو اشاره وکړه فکر نه کوي چې په یوشتمه پیړۍ کې افغانان د دې وړ دي لکه څنګه چې امریکایان ژوند کوي دوی هم ماسه ژوند ولري یا کنه دوی ټول مرمداسي ام دومره دی ولري چې خوري او دولګي نمړنه شي
د ما دا بس په دې معنی نه و چې د انکشاف او یا درشت سره مخالفت کوم دا ته مراحل باید وشي په هر حال او دا مسایل باید تدریج ډول وشي او مسله دا ده چې د دغه وضعیت سیاسي استفاده از دې مخالفت یا یعنی افغانستان په دې بحران کې نه کوم وزیر خاندي چې د نظام مربوط ده مثلا د نرخ کنټرول په شکل د نرخ کنټرول شوی نسبت ټول منطقې ته هم د ایران سره مقایسه شو کړي پاکستان سره افغانستان مقایسه شي یعنی دلته وضعیت کړه کچیر د اثر کنټرول وي خو هغه اول خبره کوي کچیر د تورم مسله وي تر نظام کې
په دلته یو دلته یو بل مسله شته چې روسه په ور باندې خبري وکړه چې تر هغه چې موږ راپورونه درلودل ویل کیږي هغه ډالر چې په میاشت کې وزلي د افغانستان بانک ته یا د نور بانکونو ته شریم راسته پونوم باندې راځي دوی د افغانۍ په ثبات کې ډیر مرسته کړې ده مننه معیار سپ کور ودان تاسو وبیرته وګرځم زموږ بل قدرمن ملما زرخ شافیزی هم را سره وصل شوې دی حافظ سپ تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو راته وای په افغانستان کې د غراپورونه چې سازمانونه ورکی د ملګرو ملتونو د سازمان د مختلفو څنګه په شمول نور هیوادونه هم اندېښنه څرګند کړي دا چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او افغانان فقیر دي، دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. د غره پورونه او د افغانستان عیني واقعیت څومره سره اړخ لګوي او واقعیت دی چې په افغانستان کې داسې یو څه روان دي؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته، درنو همکارانو، همدارنګ ګران درنو میلمنو او همدارنګ د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه اونیک هیلی تقدیموم. هم متاسفانه دا یو برسیره واقعیت دی چې افغانستان یو استفات هیواد ده، مخکنی اقتصادي رونق هم شتون درلودل، دا د خارجیانو د شتون په دلیل او د دې د بېسارې مرستې پر بنسټ و چې یو کاذب اقتصادي ودې برېښېدل. ولې دا واقعي نه و؟ متاسفانه هغه مرستې چې قطع شوې، هغه خارجي قواوې چې د افغانستان څخه ووتل او خپل خدمات بیا د افغانستان د مرکز څخه وانخیستل، یو اقتصادي رکود رامنځته شو. مخکې هم که ستاسو پام وي، دا پخوانی رئیس جمهور په خپله ویلي وو چې که چیرې موږ د $2 کرخه د فقر ونیسو، 90% د افغانستان د خلک تر فقر لاندې ژوند کوي. او دا 90% بیا وروسته چې هغه مصنوعي رونق هم له بین لاړ، 90% اوس وایي. خو زه د ارقامو سره ډېر موافق نه یم، ځکه چې دسته سم احصایې هلته شتون نه لري او داسې ریسرچونه چې دي اکثرا سنه دي ډېر ژور نه وي. اما په هر صورت فقر شتون لري. زمون تولید ناخالص ملي ډېر لږ دی د نورو په پرتله، مثلا د ایران په پرتله، د ترکیې په پرتله، د ګاونډي هیواد پاکستان او خود چین خو لا پرېده زمونږ ګاونډي دي، او منځنۍ ایشیا هیوادونه چې وړي هیوادونه دي، تر ټولو څخه موږ وروسته پاتې یو. او دا د دې معنی لري چې افغانستان متاسفانه په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
ساسپان باندې دغه وضعیت یوازې اوس نه رامنځته شوی، له دې وړاندې هم وو او اوس پسې لا نور هم وخیم شوی دی.
بله، همدغه دې متاسفانه ما مخکې هم دا ویلي وو د شوری عالی اقتصادي کې په کمیټې اقتصادي شورای وزیرانو کې، ما دا ټول مسائل د سکتور خصوصي په استازیتوب هلته ویلي وو چې د افغانستان یو بسیا او خودکفا اقتصاد نه لري او د اقتصاد د جوړولو لپاره وړاندیزونه ترسره کړل. هلته په نوم د مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان تقریبا بشپړ یو کتاب و چې هلته وړاندې شو محترم ولسمشرانو ته او نور لوړ پوړي چارواکي لکه وزیر صاحبان ته ورک شو. متاسفانه دوی ویل چې دا مرستې به جاري وي، داسې ګمان کول افغانستان به هیڅ وخت د خارجي مرستو څخه تش نه وي، او متاسفانه دا ناورین رامنځته شو.
مننه، مننه حافظ صاحب کور ودان. وربشو رامسپور صاحب ته، رامسپور صاحب سره شته ده. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي دا وضعیت لکه څنګه چې معیار صاحب یادونه وکړه او همدارنګ حافظي صاحب یادونه وکړه، په افغانستان کې فقر له دې وړاندې و، اوس لا پسې دا وضعیت نور بدتر شوی دی، ستاسو په اند باندې دا چې وضعیت نورم کړکېچن شوی دی، تاسو وضعیت له نږدې څارئ، طالبانو په دغه برخه کې چې د افغانان په پښو ودرېږي یا حداقل یو څه دوی پرمختګ وکړي یا دوی هغه د ژوند لومړنۍ چارې دوی خپله پوره کړي، ستاسو په اند باندې حکومت یې څه کړي دي؟
متاسفانه هغه رقم چې مخکې حافظي صاحب اشاره ورته وکړ، اقتصادي حالت خو داسې یو مسله ده چې هغه کې همکاري ډېر مهم ده، بین المللي همکاري، منطقوي همکاري او د خلکو پارټیسپیشن او مشارکت. خو متاسفانه افغانستان کې نن سبا بین المللي اړیکې مثلا شکېدلې دي، نړیوال دغه موجوده حاکمیت په رسمیت نه پیژني، بانکونه تر تعزیرات لاندې دي، بېوزلي، بیکاري دي. خو د یون ډی پی رپورت چې خبر شو تیر کال او سږکال، دا ښیي چې پسلګونو زره شغل او وظایف له افغانستان څخه حذف شوې دي او خلک بیکاره دي. نو په دې اساس موږ واقعا تر یو ډېر اقتصادي بحران باندې راغلي په افغانستان کې، او په دغه بحران کې باید یعنی د سجاوته ګامونه اخیستل شوی وای د حکومت لخوا، د چارواکو لخوا، خو متاسفانه موږ دغسې شی نه ګورو تر اوسه، ځکه چې د بینالمللي اړیکې له کبله او د بینالمللي مشروعیت د نه درلودو له کبله افغانستان تر فشار لاندې دي، او په دغسې یو حالت کې سرمایه ګذاري هم ډېر ستونزمن دي، او څوک دا جرات نه کوي چې افغانستان ته راشي او خپل پیسې هلته سرمایه ګذاري وکړي. نو په دې اساس دغه بحران تر اوسه دوام کړی ده او بیا هم دوام وکړي. که چیرې په دې کې لازم ګامونه واخیستل سي، یو سلسله اقدامات وسي، قوانین بیرته ژوندی سي، یا یو حقوقي تعریف د موجوده اقتصادي حالت، موجوده اقتصادي نظام څخه باید ولاندې سي، د خلکو مشارکت لا جذب شي، تعزیرات له افغانستان څخه حذف شي، افغانستان تعزیرات څخه ووزي، او دغه موجوده حاکمیت خپل خلکو سره او نړیوالو سره په یو آشتی کې خپل موقعیت ترلاسه کړي. نو کیدای شي چې بیا یو څه امیدواري پیدا سي، خو په موجوده حالت کې متاسفانه موږ بینالمللي کومکونو ته، خصوصا د بشر دوستانه کومکونو ته، ډیر اړ یو، ډیر محتاج یو، او متاسفانه په دغه عرصه کې د اسلامي هیوادونو کچه هم ډیر ټیټه ده. یوازې هغه غربي هیوادونه دي چې نن سبا افغانستان سره مرستې کوي. تاسو وګورئ عربستان په میلیاردو ډالر اسلحه اخلي، اما د افغانستان د بېوزلو خلکو سره د هغه مرستې ډیر ټیټه ده، یا نور ګاونډي هیوادونه. نو په دې اساس موږ واقعا د یو بحران سره مواجه یو.
حافظی صاحب، په بخښنه سره مې سپور صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې که تعزیرونه لري شي یا نوري حل لارې پیدا شي، په اوسنۍ شرایطو کې بیا د دې امکانات ویني چې دغه حل لارې چې تاسو وړاندې کړي په دې باندې یو څه سوچ کړي نړیوال، یا کم کسان چې غواړي سرمایه ګذاري وکړي دوی زړه کې افغانستان ته ورشي، داسې کوم حل لار شته؟
د حل لارې خو ټول سیاسي اقدامات پورې اړه لري، چې سیاسي اقدامات ورته ونیول شي د موجوده چارواکو لخوا. او متاسفانه حد اقل دغه بشري مرستو په ارتباط مونږ او تاسو د کټ وکړو، په دې کې مونږ او تاسو یو څه موانع نن سبا ګورو، او د دبليو اف پی رپورت هم دا ښیي چې دغه موانع له کبله د بشري کومکونه نن سبا افغانستان خلکو ته نه رسیږي، په دې کې ستونزه ده. دغه بشري کومکونه طبعا دوه اړخ لري، یو اړخ دا دی چې بینالمللي مرستې باید افغانستان سره وسی، دا بینالمللي مرستې چې مثلا ملګرو ملتونو غوښتي وو 15 میلیارد ډالر پورې وو، اوس دغه مثلا تر آینده کال لپاره 1 میلیارد ډالر پورې، څه کم 1 میلیارد ډالر پورې بیا ضرورت ده. په دې کې مثلا نړیوال باید همکار وشي. بیا دومه مسله په دې کې داخلي مشکلات هغه پالیسیګان دي، هغه سیاستونه دي چې مثلا د موجوده چارواکو لخوا مطرح شوي دي، او هغه د دې لامل شوي دي چې دغه بشري کومکونه په لازمه طریقه هغه کسانو ته چې دوی محتاج دوی ته ونه رسیږي. تاسو فکر وکړئ چې دغه بشري کومکونه حداقل سلور برخه لري، یو برخه دغه احصایه ده، دغه تشخیص ده، دغه سروي ده، دغه پلانګوزاري ده، دا ټول په یو برخه کې راځي. په دې کې خزه او نارینه دواړه باید ونده واخلي. سره کم یو کورنۍ سروي وسی پرته لدی چې یو خزه یو سروي ور البته اشتراک وکي او دغه څخه اعداد او ارقام ټول کړي. په دوه مرحله کې فندریزنګ ده، په دغه فندریزنګ او په دغه کومکونو در پروتولو کې په دې کې بینالمللي جوامع نه او خزه دواړه مشارکت کوي. بینالمللي سازمانونه خپل قوانین باندې متکی دي. ګوره تاسو دریمه مرحله پلانګوزاري ده، د پلانګوزاري په مرحله کې په بینالمللي سازمانونو کې نر او ښځه دواړه باندې اخلي. په څلورمه مرحله چې هغه لوجستیکی مرحله ده، چې هغه د تهیه، د ذخیره، د انتقال او د توزیع مراحل ده، په دغه ټولو مراحلو کې پراته کېدای شي په انتقال کې ښځه چند بنونده وانه اخلي، په افغانستان کې هم په بهرنیو هیوادونو کې په انتقالاتو کې هم ښځه ګډون لري، په توزیع کې هم ګډون لري. نو پرته له دغه د خوځو او نارینه او د ګډون څخه سره هم د کومکونه خلکو ته ورسیږي او دغه مرحله مراحل عملی شي.
مننه کور ودان د خوځو ګډون ته به روس تر شو دي موضوع ته مېر سپ تاسو تر اعظم تاسو په افغانستان کې است یا ملن او دغه وضعیت کور یو د طالبانو په حکومت کې هم دغه حالت لنیز دي ساري دوی عملاً د دغه فقر د لمنځوړلو لپاره کتان تاسو له دې موضوع سره ډیر موافق نه یاست، څه کار کړی دی؟
خوره که کوم وظیفه خانگی شده طالبان و مربوط ده از پس فد ولی بین که جاشه ده وضعیت ده گورم، یعنی ده افغانستان پا ده نقصوم ده شده ده ما جوانده پا ده نقصوم ده وقت که چیزه گورم ده اقا ده یعنی یو بیسار اقدام ده ده مثال پر دول کوم کارون شده دوی کردی شده یو ریکارد ده یعنی ده افغانستان پا تاریخ که هم ده غوز ده کابل او قندار سرک بانده عملا د داخلي شرکت واسطه چې دا هم اشتغال زاید او هم یو بنیادی کار ده، 500 کیلومتر سرک باندې عملا کار شروع د هرات او غور سرک چې 350 کیلومتر ده په دې باندې عملا کار شروع ده، د قندار او اروزګان 100 کیلومتر سرک ده د دې باندې عملا کار شروع ده، او همدارنګه د
سالنګونو د ټونل په شمول 8 کیلومتر چې دا ډېر ستراتیژیک موقعیت ده چې دا معادل تقریبا 3-400 کیلومتر کېږي ځکه دې موقعیت لګښت باندې ده کارشناسان دا مثلا معلومه ده د په داخلي بودیجه د معدنو په بدل کې داخلي شرکت ته فکر ورکړ شوې ده او یعنی لبدل په شکل ورکړ شوې ده د باندې عملا کار شروع ده د خپل هم شالزایی ده هم بنیادی کار ده د خوشپی کانال باندې چې یعنی اند داوود خان د وخت د پلان او دومره حکومتونه کې شول په یو کې د توانایي نه و چې د تدبیق کې څومره خندونه ورته جوړ شول څومره تبلیغات د مقابل کې شول او طالبان اول فاس د اخلاص کو دوام فاس باندې عملا کار شروع ده د نرخونو او د کیفیت د کنټرول په برخه کې ما مخکې ویلې چې منطقه کې اوله خبره کوي د تورم په برخه کې چې 8% او 3.15% تورم دې تر راټیټ شوی ده نو همدارنګه د امنیت په بخش کې تاسو مخکې ویلې چې سرمایه‌ګذاري افغانستان کې کیږي کنه کیږي سرمایه‌ګذار افغانستان کې یو هوت کې چی څه ضرورت لري امنیت کې چې اختطاف نشي او زوی اختطاف نشي فضا ورته مساعد شي امنیت تامین ده او همدارنګه په د جنایي جرایم مستعد هڅه ته اټن 100% پورې د شوې ده کیټه شوې ده یم دوس افغانستان کې شپه او ورځ کولای شي ټول افغانستان کې داخلی و خارجی ادبا چکر وی بده که یعنی اگر سازمان هم چه بین ملی سازمان هم چه دیده سر ما فکری خب فضا خود سرمایه گذاری تعمل افغانستان که جوره شوه یو تعداد موانعی دی چه اگر بین ملی دی مخی ورونم در مثلا یاد کلا اگر یعنی اگر
بحیلی مایست مخی لدینه چه نریوال و بندیزونو تلار شو تاسی ده کار یادونه وکړه او د امنیت یادونه مو وکړه ځوانانو ته د سړکونو مچیات کړی دي چې خلکو ته د کار زمينه برابر شوي خو موږ عملا پراپورونو کې او خبرونو کې د مسایل لرو چې افغانستان ځوانان تختی ترکیه تازه د ترکیه په وضعیت کې حالت دوی نیول کیږي ټکول کیږي بیا کورنې پیسې وغوښتل کیږي یا همداسې ایران ته روان دي په سلهاو افغانان حالت زی په ټوله کې زیاتره ځوانان چې د کار نیرو د دوی روان دي په کشتګانو کې ډوبېږي دومره کار شته په افغانستان کې ولې دغه ځوانان چې بیا له افغانستان تختی دغه ته ولې کار نه ورکول کیږي چې دوی یو دوه ورو پسې دومره وهل ټکولم خوري او په دریابونو کې مغر کیږي او په کوردننه تاسو پروژې شته او دوی ورن روان دي ولې
تاسو سوال دوا بوده درلودل یو د بیکاری په اکله یو د مهاجرتونو په اکله او دوه جالب بخښنه دي کله بیکاری پکله وایو چې مکسور ډول بیکاری لري یو بیکاری هغه چې موسمی وي مثلا یو دهقان د پجمی کې ورته کار نشته خو هوا چې ښه وي د دې ته کار کوي یو نو بیکاری هغه ته بیکاری د جنگ ورسته یعنی کوم هواد کې جنگ شروع وي البته د بیکاری عامل وي د خپل د جنگ او یو بحران وي مثلا په هواد کې کورونا راشي او مرض راشي او طبيعي پیښه وشي تلته یو بیکاری ایجاد شي یا یو هواد د جنگ نه د وټلو په حالت کې او تحول راشي په هواد کې افغانستان ګوره دغه اکثریت دغه مشخصې لري چې دلته یعنی باید بیکاری او کڅو لري او د مهاجرتونو په برخه کې موږ په ایران کې 15 میلیونه مهاجر درلودل
په دې ما یو څه خپل ځواب تر لاسه نکړو مشخصا دارته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې خو امنیت شته تاسو یادونه وکړه د کار زمينه شته په سړکونو کار روان د ځوانان ته د کار زمينه شته د ځوانان بیا ولې د تاسو له لاسه وځي ولې بیا په دریابونو کې غره کیږي مهاجرت کې ونه ګوري یوازې بیکاری راوخلې ولې دوی د افغانستان نه تختی چکاشتا
امنیتشتا فیزیکشتا ارسوشتا دا ولی دوی روان دی؟ اتاس دی پختنی دوام برخوا پینزه میلیون مهاجرینو پا ایران که لرو پا پاکستان که لرو شکاک میلیون هم پا ایران که او دا پا دی دیست الویخت کالو که مزل لیدی آیا دست کم سرویش شده چه در تعداد چه پا ایران که 15 میلیون در افغانستان در جمهوریت در سقوط نه مخی در تلیو در رقم شکاک میلیون تلیوی دا ولې په 15 میلیون کې دا کچېر مهاجرتونه په دې حد زیات دي زه وایم ولې یو بوده
دغه کې ولې اولا په یونان کې دوبېږي دي چې د افغانانو لیست راځي بلغاریا کې چې کم ځوانان وژل شوي وو هغه جسدونه کابل ته انتقال شول د خو ټوله معلومات
بالکل تاسو په ارقام باندې راګی زه په سپیتدی باندې راګی غوا کنه
دا به ارقام نه دا به ارقام نه وروزو یوازې په دې ته تم شو یو یو کس کرا واخلو بلغاریا کې هغه افغانان چې وجل شي هغه ټول ځوانانو په قچقې لارو بهر ته روان وو فاتای ځانو نه رسول ک په یونان کې ډوبو شو کښتې او ته وګورو دوی هم ځوانانو ک په افغانستان کې داسې امنیت شته او دغه ځوانانو ته کار زمينه شته ما سوال دا ده چې ولې بیا دوی د طالب چارواکو د حکومت لګوتو وزي داسې یو کاري نیرو چې دوی د کار کولو توان لري او بل اخره په دغه لارو کې د میان خوراک کیږي
ما د بیکاری عامل مخکوي او عمل چې دا بیکاری ټول په افغانستان کې دا عامل شته دي او دا باعث دی شوی چې د بیکاری نرخ افغانستان کې د پورته شي او یو غټ عامل د دې دا و چې خارجي نورو افغانستان کې و او کچېره مثلا درې لکه امریکایان افغانستان کې دغه بدل کې درې لکه افغانان دغه سره مصروف دي اقتصادي نگانه ګوره دا یو فاجعه ده دا مثلا د اشغال زایی نه ده دا یو کاذب اشغال زایی ده چې دوی د وطن سره دلته بیکاری من سره غلا ده خلاف بون باید مخ نه ده کړه وای ته د سن نشته نه افغانستان کې هم د اوس کده آلمان امریکایان وزي اما خار کې چې آلمان وزيږي اما امریکایان وزيږي د آلمان ما خار د رکوت سره مخامخي کاش بخت نه افغانستان کې یعنی ته د اندازې کړې ده مسله شدید نه و زه دې تایید نکوم چې افغانستان کې بیکاری نشته ځکه د روبل کشاف ممالک او غټ مشخصه بیکاری ده یعنی دا بای توی یعنی کچیر افغانستان که دی بیکاری مسئله حل ویده پتی مانا چه افغانستان یا پیشرفته هواد نه افغانستان دی اقتصادی نگانه یا رو بیدکشاف هواده او بیکاری دی اغا ده یا عامل ده زه دوایم چه یعنی دی نظام مربوط چه کن وزیف خانگی و نظام اغا خشکل اغا تامین کرده ده او نور عوامل نرایوال دی مسئله کچیر حل انشاءالله نور کچه ده بیکاری با پرکتش
مننه کور ودان جونده وزی حافظی سیب تاسی ترازم که تاسی مرد هم ده پختن زواب کلی مخی مایر سیب یادونه وکل چه ده امریکایانو شتون سر زیاتر زوانان تا کار پیدا شوی و او کل چه دوی وزل ده زوانانو اخبالی دندیل لاسوار کلی او دوی ده سرکونو موضوع هم یاده کلی پخواه ده سرکونو بانده کار نکیده ده امنیت ده نشتون لوجه نه و حال تا همیشه به جگره و ده غیلارو بانده لپخواه کڅه کار شوی و ډیر کم و خو دغه کار روان ده دوی ول چې دلته اشتغال زایی شوی ده کچېر دا یو بل بدیل کیدلای شي بیا هم زم دې موضوع باندې تاکید کوم او د معیار صاحب خبر یادوم کچېر افغانستان کې امنیت شته ول ځوانان تختی ول دوی په افغانستان کې کار نه کوي چې د خپل افغانستان سره پرمختګ وکړي او د فقر کچه راښکته شي
د څه چې د پنګاونی لپاره یا د کار موندل لپاره یوازې امنیت کافی نه دی د امنیت تر څنګ مسؤلیت ته ضرورت شته کار ځای ته ضرورت شته اقتصادي زمینې ته ضرورت شته یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت شته او دا چې ډېر خلک افغانستان وتلي دي په دا تېر څه کم دوه کاله کې دا خو برسېره خبره ده د مثال په توګه یوازې دا د بینالمللیت کلونه ده چې 1.5 میلیون ځوانان چې اکثرا تعلیم یافته خلک دي وتلي دي مخکې چې دا خلک کډوال کېدل هغوی عادي خلک ول اکثرا بزګران وو یا شپانه وو یا نور خلک اوس هغه خلک چې هغه تحصیل یافته خلک دي مخصوصا بکې ته شي ځي اکثرا لیسانس او ماستر دي نو په دې خاطر باندې دا ناورین روانه ده او زماله نظر د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو باید دا ومنو چې په افغانستان کې ناورین شته په افغانستان کې مشکلات شته وروسته پاتې والی شته او موږ باید د رفع کولو لپاره ور ودانګو که چیرې وایو چې دا ټول شاید ګل ګلزار دي دا ځان ته دوکه ورکول دی زه د دې په لوی نه یم زه حقایق باید ووایم مخکې هم باید ویل دي اوسم دا سړک چې جوړېږي د پخوانی حکومت او اوسنی حکومت که پرتله کړو فرق په دې دی چې دوی په داخلي منابعو باندې متکي خلک دي امکان لري چې د دوی کړه وړه د پخوا په پرتله ښه وي په دغه برخه کې مثلا امنیت د پخوا په پرتله ټینګ ده فساد کچې جاتی شوې دي نو نور مسائل چې دا یو ستر بدون راغلي دي ځینې خلګې نشته لري ولی ډیر بیا ناورینون هم ورسره دي. مثال په توګه بینالمللي مرستې افغانستان سره قطع ده. د انکشافي بودجې لپاره یو سنت هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوي دي. او په عین زمان کې زمونږ بانکي سیستم په بد حالت کې قرار لري. او په عین زمان کې افغان حکومت په هیڅ بینالمللي دګر کې نشي کولی چې د وطن د خلکو څخه دفاع وکړي، ځکه چې په رسمیته دي پېژندل شوي. حتی ډېر نږدې ملګري دوی لکه پاکستان هم تر اوسه پورې اوسنۍ دولت په رسمیت نه دي پېژندلي. او دا چې افغانستان ډېر منځوي پاتې شي او خپل مشروع امکانات څخه بې برخه پاتې شي.
حافظ صاحب، نړیوال تل راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې فقر ده او خلک خواړه کافي نه لري. ولې دغه موانع چې تاسو اوس یاده کړه چې نړیوال مشروعیت چې دوی وکولی شي په نړیوالو سټیجونو کې له ځانه دفاع وکړي او بالاخره حکومت په رسمیت وپېژندل شي، په دې برخه کې ولې بیا نړیوال څه نه کوي چې حداقل هغه فقر کچه افغانستان کې ورسره راکمه شي که دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي؟
داسې دی چې دا بینالمللي مناسبات یو ون وی سټریټ نه دی، یعنی یو طرفه جاده نه ده. دا په دې کې تګ او راتګ وي. ځینې معیارونه او ځینې شرایط چې د منشور ملل متحد او بینالمللي کنوانسیونونو کې او په اعلامیې جهاني حقوق بشر کې اته درج شوي دي او د ملل متحد اعضاوې دا ټول دا منلي دي، باید حکومتونه چې پخپله هم مثلا د افغانستان حکومت د ملل متحد پخوانی غړي دي، دا باید دا شیان چې د دوی بینالمللي معیارونه دي دا باید په پام کې ونیسي او ځینې تخطي ونه کړي. مثلا بشپړ حقوق د ښځو یا بشري حقونه، دا شیان باید په هغه معیارونه، نه په زموږ قبیلهي معیارونه یا مثلا ولسي معیارونه یا کلیوالي معیارونه، بلکې په بینالمللي کچه چې هغه حقوق بین الدول ورته وایي، په هغه معیارونه کې باید مراعات شي تر څو چې دا نه کېږي دا ښکلی او خوند دی. نو بل دا چې ځینې نور معیارونه چې هغه بینالمللي ټولنې واروار ویلي دي، دا چې دا منطقي دي او موږ ته د قبول وړ دي که نه دي، اما دا اصول دی، دا اصول باید موږ مراعات کړو. که یې ونه کړو خو دوی خپل بیا هغه په رسمیت نه پېژني او خپل د امکاناتو څخه زموږ پر ضد ګټه پورته کوي. نو د دولتونو وظیفه دغه دي چې خپل خلکو ته سهولتونه برابر کړي، د اقتصادي ودې شرایط برابر کړي ورته، او ډیر نور کارونه باید وکړي، تسهیلات فراهم کړي ورته. نو که تاسو پوهیږئ چې د دولتونو د مشروعیت یو بنسټ دا دی چې څومره د فقر پر ضد او د رفاه او پرمختګ لپاره دوی زمینه سازی کوي.
حافظي صاحب، معیار صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپله کارخانګي کړې ده، یعنی یو څه هغوی خپل مسؤلیت رفع کړی. آیا واقعا هم داسې ده چې هغوی د افغان ولس په حق کې ځینې خپل مسؤلیتونه رفع کړي دي که نه هغوی لا مسؤل دي په دې برخه کې چې په نړیواله کچه د افغانانو مدافع اوسي؟
زه تاسو ته ارزو کوم چې ما مخکې په خپل خبرو ویلي چې د دوی کړوړه ټول په داخلي منابعو پورې تړلي او ریاضتي اقتصاد ده، چې یعنی خلک باندې ډېر سختي تیریږي، په حکومت باندې ډېر سختي تیریږي، ځکه چې زموږ د تولید ناخالص ملي تقریبا 10% راټی شوی دی، دا رسمي احصایې دي. او په عین زمان کې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدل یوازې په نظامی برخه کې، یعنی د تنخواوی لپاره د نظامی قواو لپاره 3.1 میلیارد ډالر په کال کې ورکول کېدل، هغه خو بالکل قطع دی. او په عین زمان کې نور انکشافي مرستې وي چې د توسیع پایدار په نوم د ملل متحد لخوا افغانستان ته راټولېدل او په صندوق بازسازي افغانستان کې راټولېدل، او مخکې د هغه پیسې څخه تقریبا 1200 کیلومتر لاره جوړه شوه. که سم پکې فساد وي او په هغه سندرونه چې تمه وو د لارې جوړې نه شوي، ولې وشو؟ 1200 کیلومتر لاره په دا تیر 40 کال کې په افغانستان کې جوړ شو.
او مینټیننس بیا نه درلودل و نه ساتل شو. دا یو ناورین ده چې ما مخکې هم دا نیوکې کړې وې د هغه پخوانی دولت په شتون کې. نو اوس مهال کار کیږي، ولې دوی محدود دي په داخلي منابعو او دا ډېر لږ دي. دا زمونږ د وروسته پاتې والی د رفع کولو لپاره کافي نه دی. او په عین زمان کې د امیر شېر علي خان د دوران څخه را په دې خوا افغانستان سره بین المللي مرستې کېدلې، یا حداقل د ځینې زبرځواکونو مرستې کېدلې. د شورویانو په وخت کې دا و، د امریکایانو د شتون په وخت کې وې، مخکې تر هغې څخه هم و. د داود خان په وخت کې دا ټول پروژې جوړ شوي دي. تاسو دا تاریخ د اقتصاد د افغانستان ولولئ، دا ټول پروژې د نغلو څخه نیولې تر مایفره پورې، د هرات سړک، د کندهار سړک تر کابله پورې، دا ټول د نورو په مرسته جوړ شوي دي. یعنې انزوا په خپله د وروسته پاتې والی سبب ګرځي، او موږ نشو کولای چې په خپل یوازې په خپل داخلي منابعو باندې ولاړ کار وکړو. نو اقتصادي ودی د یو سیاسي مناسب او مشروع بستر سره تړلی مسله ده، و باید د بستر په د افغانستان له خوا جوړ شي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسه حافظ صاحب. یو اوریدونکی لرو، د برا وخلو سلام، ستړي مشه، څوک یاست، له کوم ځای ماړي کني ولیده؟
وعلیکم سلام خور جان، مننه، زه هم تاسو ته سلام وایم، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان.
همدرد صاحب، ستړی مشه، د لغمان په خیر راغلی، مهرباني ساسې نظر اورو.
د ما خدغه نظر د خور جانې ستغه پکر دا کار شه، دا کنه دغه او نيستي دا دغه بیکاری دغه دغه رسميت نه پیژندل راوسته. دا واده ورته کینې نو خو کوڅوک له دندل لري سوي دي، دغه په ځای مثلا بل کا راغله. په خو دغه اسلامي امارت د غړو که تنخواه هم ډېره کمه وه، د اکثرو بېخي ون هغه اوس ټول په تنخواه دي. دا هم افغانان دي، مخکینیم افغانان ول، خو دلته مرستې بندې دي، دلته مثلا مطلب زمونږ پیسې بندې دي، تجارانو تم ستونزې دي. هغه تجار چې په یو مشکل سره کم مال دا راوړي، هغه بیا مجبوره ده چې هغه قیمته خرڅ کړي، قیمتي هم ډېره اوسنې ده. نو زه دغه غواړم کنه چې اوس هم د دوی تر منځ ډېر تحمل شته. هم طالبان امریکا ته تحمل لري، هم امریکا دوی ته تحمل لري، او دغه تحمل د رښتیا رښتینی کې او نور دغه پروسه نه ځنډي، او دغه د رسمیت مسله د پخپلو کې سره حل کړي. او دغه باید چې ځکه چې د دوی خو امریکان څه غواړي هغه ورسیږي، او طالبان هم څه غواړي هغه ورسیږي. صرف او صرف ولس په خوار او زار ده، ولس باید نور لږ کړاو نه وویستل شي، او توجه ورته وسي، د ملک ته توجه وسي. ګوره یو فکر نه ده، د ملک د ترقۍ کارونه ټول له مخې ولاړ دي. غټې وړې پروژې دي که نیمګړي پاتې دي، هغه ټولې ولاړې دي. نو دا خو آخر ملک ده، دا خو زه ده، دا بیخي یو سړی هم پرې خفه نه شي. دا
همدرد صاحب، خو مایا صاحب یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې دوی په زیاتره ولایتونو کې کارونه پیل کړي. په لغمان کې داسې کومه پروژه نشته چې کارونه یې پیل شوي وي؟
دلته خو ګور اول خورجان زمونږ په کلي کې کنه، دا سیمه کې، پسته سیمه کې برق نشته. دی ډاګ د غر غاړه د لاندې را نسین بهږي، خو برق دا پنځه څلوېښت کاله کې دی ټولې سیمې ته نه ده راغلی. پایې لګېدلې دي په جمهوریت کې، منظور شوي سروې سوې ده، پایې سجې پورې لګېدلې دي. مونږ خو نه لیدل چې چېرته استنادي دیوالو کارونه د سیند د غاړې دا همداسې ولاړ دي چې دا مونږ خو یې کم وینو. نو زه دغه وایم صحیح ده، کارونه به هم شروع شوي چېرته کم کونج منځ کې به چېرته شروع وي، خو او دغه کم کارونه چې په کار دي هغه اوس فی الحال د دوی وس کې نه دي. کم کارونه چې وس کې دي هغه موږ وینو، هغه یې کړي دي. خو زه په همدې وایم چې رسمیت باندې دا وپېژندل شي چې دا کم کارونه یې وس کې نه وي، دغه هم شروع شي، او دغه هم ډېره ګټه ولس ته رسېږي، هېواد ته رسېږي. واده ورېده دوی خو اوس خلم خوشحاله دي، هغه هم هغه د خبرې مبرې ورسره شروع دي، پیسې هم ورته رالېږي. نو زه دغه وایم چې یو وارې دی. او بله مسله دا ده که دا حالات همداسې پاتې شي که نه، نو بیا دوی مجبوره دي چې مطلب ملک نه یاغستان جوړ کړي. هر سړی خو دې نه دي دا رسمیت کې داخل کړي چې د هېواد او د ملک د رښتیانو کنټرول شي. څنګه چې کنټرول شوی همدغه سپاتي
همدرد صاحب، کور ودان، کور ودان چې لغمان نه ماړي کنی ولی واو خپل نظر مور سره شریک کړو. رازم تاسو ته رامسپور صاحب، تاسو مخکې د زموږ توریدونکو خبرې واورېدلې، لاغې نه وړاندې حافظي صاحب خبرې وکړې. موضوع په نړیوال مشروعیت راڅرخي، په رسمیت پیژندنې راڅرخي، او نړیوال تل طالبانو ته ځینې شرطونه ایښي دي، د ښځو حقونه، بشر حقونه، د ښوونځیو پرانیستل، ښځو ته د کار اجازه ورکول. دغه شرطونو ته ولې طالبان غاړه نه ږدي؟ سربیره پر دې چې نرمښت پکې نه ده راغلی، په دې وروستیو کې بیا هم کندهار کې چې کوم مېرمنې کار ته اجازه ورکړې وه، هغې بېرته بندې کړلې، او هغه څه چې ښځو پکې کار کوه په هغې هم بندیز لګول شوی. ولې دې د دې په ځای چې نرمښت وښایي نور دوی هغه کلکیږي په دې برخه کې، او فرمانونه نور ورکوي، بندیزونه وضع کوي؟
متاسفانه دا پښتنې په خپل قوت سره پاتې ده، او دا پښتنې نه یوازې مونږ او تاسو سره ده، بلکې ټول افغانانو سره ده، ځکه چې د افغانانو له هر کورنۍ څخه دوه درې څلور ماشومان نجلکیان د تعلیم نه پاتې دي، او دغه مشکلات چې دي نن سبا ټول افغانانو پورې تعلق لري، که هغه په دیهاتي سیمو کې دي، که هغه په ښاري سیمو کې دي. حتی ځینې افغانان چې نن سبا د افغانستان څخه مهاجرتونه کوي، یو عمده دلیل یې همدغه د دوی د ماشومانو د تعلیم ته د نه لاسرسۍ له وجې څخه دي. نو په دې اساس ټول دنیاوال هم حیران دي، اسلامي هیوادونه هم په دې کې حیران دي، ځکه چې تر هغه ځایه پورې چې شرعي دساتیر او قوانین موږ او تاسو ټولو ته معلومه دي، افغانان پوهیږي چې تعلیم د نر او ښځې په اسلام کې دواړو باندې واجب دي، دواړو باندې فرض دي، او په دې کې هیڅ کوم شرعي محظور او کوم شرعي یعنی عامل چې هغه بند کې موجودیت نه لري. خو متاسفانه په دې کې ټول حیران یو، کیدای شي په دې کې ځینې نور ملحوظات وي چې مونږ ذهن هغه باندې نه رسیږي، یا دې کې ځینې سیاسي دلایل وي چې په سیاست باندې مونږ نه پوهیږو، د حقونو او د بشري حقونو له لحاظ نه مونږ ورته ګورو. نو خدای دې وکړي چې دوی په دغه مسله باندې بیا له سره غور وکړي، او په دې کې ګړندی ګامونه وچت کړي، او د هغې نه بغیر خو همداسې د پښتنه تر ابده پورې پاتې کیږي، او مونږ هم
مایار صاحب نه به وپوښتو. مایار صاحب، تاسو راته وایئ ولې طالبان داسې یو کار کوي، که څه هم د دوی مشروعیت یوازې په همدې موضوعاتو پورې تړلی؟
بالکل، ګوره خوره کې د کوم شرایط چې د هیوادونو یا د سازمانونو طرفه مطرح کېږي، بل ورځ کومه جلسه چې وایي سازمان ملل، هغه ما ټوله واورېده، ګوره دا منطق نه لري. یعنی کله چې زه په دې اطمینان وایم چې دا منطق نه لري، حتما ما په دې کې تحقیق کړی ده، او دا اکادمیک یا علمي بڼه نه لري. زه څو مثال ته غواړم اشاره وکړم. مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې ده همه شموله نه ده، ټول شموله نه ده. د دوی ته چیلنج ورکوم، ټول څه دغه کوم ورونه چې دلته دعوتمند ما سره ما خپل ورونه دي، دغه ما سره موافق دي، تاسو په شمول، یعنی زه نړیوال ته چیلنج ورکوم. دوی د دغه معنی د همه شمول وایي چې آیا دا په نړۍ کې امکان لري همه شمول حکومت؟ دوی ولې داسې مسایل مطرح کوي چې هغه عملا عملي نه دي، هغه عملا علمي نه دي؟ مثلا همه ټول شمول حکومت، یعنی که چیرې یو موږ دیموکراتیک نظام را واخلو، یا مثلا د امریکا نظام، البته درې تنظیمونه ازبونه یا دوه ازبونه خپل مایز رقابت کې یو از ګټون کوي ده، یعنی کچېرې د یو از ګټي ده خپل دغه حکومت جوړی ده ټول شمول کوي، د درې نور احزاب ته دوه نور احزاب ته شریکي که مستقل حکومت جوړی، یعنی دا مسله ګور عملی بنه نه لري. نو دوی ولې دا مطرح کوي؟ یا مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې ده قومي ده، تک قومي ده. ګوره د قوم مسله چې ده دنه شرعي بنه لري، او نه دموکراتیک یا مثلا سیاسی بنه لري. یعنی دغه تقسیمات شکل کیږي، د اقلیت یا اکثریت مسله چې دیږي، دا اصلا قومي اقلیت او اکثریت نه ده، و سیاست که او شریعت که د قومونو مثلا مایس نه راځي، دا یو شوم او یو منفور پدیده ده چې یو منطق لري، چې اوس موږ نری وخت نه لرو چې زړه تشریح کوم. دوی ولې دا مسله یادی، او کله چې دوی دا مسله یادی، د موږ طرف اول دا مسله دفع کیږي نه، خوره که تاسو ای طرف اجه ژورنالیست او د علمی شخصیت پس پس ولی ده مثلا مثلا پزن که نه رازی شه. دوی ولی د قومی مسائل مجتمع ترکی دخی و شومه پدیده ده، منفوره ده، تا دموکراسی که منه ده، پا شریعت که منه ده. دوی ولی یاده ای ده مثلا ده اقلیت و اکثریت بحث پا مردم سالار یا مثلا پا دموکراسیک فضا که ده سیاسی اقلیت و اکثریت ده، دو دل سر رقابت که کم دل چه گتی اغا اکثریت ده، او کم چه بایلی اغا اقلیت ده، یعنی ده منطق نداری. یا مثلا دوی وایی چه ده خزو بحث کنه، دوی خپل ده خپل اصول او ده خپل منشور خلاف عمل که. مثلا دوی وایی چه زنانه او مردانه کارونه، دوی منشور وایی ده اغا ده تقسیم شویدی، سافت کارونه، ساده کارونه زنانه دی، سخت یا هارد کارونه ده مردانه دی. سیاست یو هارد کار ده، یو سخت کار ده.
یا د بل طرفه دوی په خپله منشور کې راغلي چې درې جنسه په نړۍ کې دا آسیب پذیره دي، اطفال یا مثلا ماشومان، معلولین او ښځې. ښه، چې کله دوی آسیب پذیره دي، سیاست خو یوه آسیب پذیره فضا ده.
تاسې دغه خبرې د ملګرو ملتونو د منشور د مادو په اساس کوئ؟
بلکل بلکل، خو ما خو دا ما مسلک علوم سیاسی ده او دا ما ویلی دي په دوی د منشور او دوی د اصول مطابق دوی د خپل اصول خلاف ولې عمل کوي؟
لند لندی را توای چې بیرته به ساتي خبري را واخلو، وکول شو غم واخلو، د حافظي صاحب سوپ هم را واخلو. اوس پټوله کې دا چې د غختنی تاسې ته د منلو وړ نه دی، بیا د طالبانو حکومت څه غواړي؟
بالکل، زه وایم چې ګور یو د حکومتونو مسله ده، یو د دولتونو مسله ده، د ملتونو. ملت پر اساس پیژندل شوی ده، طالبان یا مثلا د افغانستان دغه کوم هیواد شده، دا هغه څلور مشخصې چې جمعیت ده او حکومت ده او حاکمیت ده او
دولت باندې به خبرې نه کوو، په حکومت به وکړو.
بالکل، یعنی دا خو منل شوی ده، سازمانونه دا منل شوی ده، هیڅ څوک نشي دفع کولی. نړیوال د معیارونو خلاف عمل کوي، دا نظام حکومتونه چې تاسو وایي حکومتونه تغییر خوري، همیش تغییر پالتي، دولتونه تغییر نه خوري. افغانستان شته دوی د افغانستان سره هم یعنی هغه
نړیوال خو افغانستان سترګې نه پټي، یوازې په طالبان په رسمیت نه پیژني. اوس د طالبانو غوښتنه په دې برخه کې څه ده؟ دوی چې دا ټول ګډونو حکومت لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د دې تعریف ورته سم نه ده، یا دوی دغه تعریف په سمه توګه نه رای کوي، یا دا چې افغانستان حکومت دوی تک قومي حکومت وای او دا تاسو ته د منلو وړ نه ده. نو تاسو څه غواړئ؟ یعنی د طالبانو دریس په دې برخه کې څه ده؟ دوی څه وایي؟
زه خدای وایم چې یو حقوقي مسایل دي، یو سیاسي مسایل دي. خو راکه دغه وقت د قضیه دغه ده چې دغه حقوقي مسایل ثابت دي او دغه حقوقي مسایل د سیاسي مسایل دنباله راو دي. یعنی قدرت خپل حق، یعنی اوس دغه حقوق په سرعت کې لاس راول کیږي چې هوادونه قدرت ولري. یعنی په تشریفات باندې څوک چاته حقوق نه ورکول کیږي. یعنی کوم مسایل چې ما مخه تشریح کړل دا حقوقي بود د مسلې او
یعنی په ټوله کې د طالب چارواکو ځواب د غوښتنو ته چې دوی ورنه غوښتنه کوي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي یا ښځو ته حقونه ورکړي، یا لکه څنګه چې تاسو د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې حواله ورکړه چې سافټ کارونه خسته ورکول کیږي، کلک کارونه نارینه او ته او ښځې د کلک کارونه توانایي نه لري، دغه ټولو ته تاسو بیا ځواب څه وایي؟ یعنی تاسو د دغه غوښتنو په ځواب کې چې د نړیوال مشروع د غوښتنه کوي ځواب مورته څه دی؟ په لنډو کې راته ووایه.
کوم دلته دوه طرفونه دی، یو هیوادوال دی، یو د افغانستان حکومت ده.
د حکومت ځواب راته وایي. د حکومت ځواب
دوی خپل وظایف اجرا کړي دي.
مثلا
هغه طرف ته دا دوه حق ده چې باید په رسمیت وپیژني. مثلا سرتاسری نظام حاکم ده، دلته جمعیت شته، دلته یو حاکمیت.
مننه مایار صاحب، مننه. ما د خپل پختنې ځواب تر لاسه نکړه. حافظي صاحب، تاسو ته راځم. د نړیوالو غوښتنې لکه څنګه چې مایار صاحب ځواب راکړو، دوی نه ټول شمول سره موافق دي او نه د ښځو د حقونو سره موافق دي او نه د تک قومي حکومت سره. ستاسو په اند باندې دغه غوښتنې چې نړیوال کوي او کوم ځواب چې طالب حکومت ورکوي لکه څنګه چې مایار صاحب یادونه وکړه، څومره دواړو لورو ته دغه ځوابونه قناعت بخش دي او د دوی د نه توافق علت څه ده؟ آیا دوی په خپلو کې سره یو بل نشو پویولی لکه اوس چې ما او مایار صاحب پوی نشو؟
داسې دی چې معیارونه یو لوکل یا محلي وي، یو معیار ملي وي، یو معیار منطقوي وي، یو بل معیار نړۍ شمول یا نړیوال یا جهاني یا بینالمللي معیار وي. دنیا څرخي پر بینالمللي معیارونو باندې، په هغه اصولو باندې چې ټول دنیا سره توافق کړی دي او ملل متحد جوړ کړی دي، اولته منشور لیکلی دي او په هغه کې افغانستان هم لاسلیک کړی دي، او دغه خدمخه د اعلامي جهاني حقوق بشر شتون درلودل، او هغه هم یو منل شوي معیارونه دي. کېدای شي هر هیواد ځان ته ځانګړتیاوې ولري، اما دا ځانګړتیاوې نړیوال معیار نه دی. کیدای شي چې موږ خپل هغه ورسته پاتې معیارونو سره یا هغه مناسبات سره خوشاله اوسېږو، ولې نور خلک مجبور نه دي چې زموږ په معیارونو ځان عیار کړي؟ که چیرې موږ په خپله غواړو چې د دنیا څخه بسپنه واخلو، مرسته واخلو، هغوی سره مناسبات ټینګ کړو او رسمیت ځینې وغواړو، او په نړیوال کچه کې موږ هغه خپل بینالمللي پرستیژ او امکانات ترلاسه کړو،
نو مجبور یو چې معیارونه ومنو، بین‌المللي نړیوال منل شوي معیارونه باید ومنو. که دا ونه منو متاسفانه زمونږ په محلي معیارونو باندې، قبیلهي معیارونو باندې او زمونږ حتی په ملي معیارونو باندې هم څوک مونږ سره ښه نه کوي او ملاحظات لري په هغه باندې، او نو مونږ باید ځان عیار کړو. هغوی خو ځان نه عیاروي په دې چې هغوی یو هیواد نه دي، 224 هیوادونه دي، یو هم اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت نه پیژندلی متاسفانه. معنی دغه دی چې معیارونه دلته د منلو وړ نه دي. حتی هغه هیوادونه لکه پاکستان چې ډېر نږدې دي افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان سره، او د دنیا په کچه اکثرا د دوی بهرنی چار وزیر او د دوی ولسمشر او صدر اعظم دوی د افغانستان د موضع او موقف څخه هم په غیر رسمي توګه دفاع کوي، نو بیا هم افغانستان په رسمیت نه دي پیژندل شوي. خو دوی باید دوی سره تفاهم وکړي، زره پوښتنه وکړي چې وروره ته خو زما ډېر نږدې انډیوالي، هڅه چې ته وایې زه غسې کوم او تا سره ډېر ښه مناسبات لرو، هم مسلمان هیواد یې او هم زموږ ګاونډي پاتې شوي، او هم زمونږ د دې مبارزې په دوران کې زمونږ د غورځنګ څخه تاسو عملا حمایت کول، نو ولې اوس ما په رسمیت نه پیژني؟ سعودي عرب چې زمونږ هلته اماکن مقدسه د اسلام دی، هغه ټول مسلمانانو څه دی لپاره ډېر مهم مرجع دی. مخکنی حکومت د امارت اسلامي د دوی لخوا په رسمیت پیژندل شوی و، پاکستان، سعودي عرب او امارات متحده عرب دا ټول په رسمیت پیژندل شوی، دا حداقل درې هیوادونه. نو اوس مهال ولې دوی هم زړه نه کوي چې دا اوسنۍ امارت په رسمیت وپیژني؟ نو په دې کې باید کتنه وشي، دا حکومت باید دې لپاره سوچ وکړي او فکر وکړي چې ولې دغسې منظمي پاتې شوي دي. نو موږ یعنې خلاص دا چې معیارونه زموږ نړیوال معیارونه نه دي، زمونږ د کلي او د بانډو او د قبایلو او د هغه د هیواد په کچه هغه معیارونه بینلمللي نه دي. نو موږ معیار بینلمللي معیار باید مراد کړو.
مننه مننه حفیظ صاحب. رامسپور صاحب، په لنډو کې تاسو راته وایي، معیار صاحب د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې ځینې حوالې ورکړې او دغه حکومتونو ډولونو د ښځو د حقونو په اړه یو څه څرګندونې وکړې. لنډ راته وایي، وخت کم ده، تاسو د بشر د حقونو په برخه کې ډېر پوهیږي، آیا دغه ډول ماده منشور کې شته ده چې سافت کارونه به خسته ورکول کیږي، سخت بناری نه کوي، یا دغه د ټول شموله حکومت تعریف چې کوم مخکې معیار صاحب وکړو، لنډ راته وایي چې وخت ډېر کم ده؟
مننه. د ټول شموله حکومت په ارتباط خو به درز وکړو چې نړیوال ټول او بینالمللي موازین هم شنن د ریپرزنټیشن یعنی د تمثیل طرفدار دي. د اصل نمایندګي اصل هغه ده چې د هر کمیونټي غړي خپل موجودیت د قدرت په آینه کې وګوري، لکه څنګه د انتخاباتو مسله د رامنځته کیږي. او پاتې شو د ښځو حقونه او د ښځو ونده متاسفانه دغه رقم برداشت چې جناب معیار صاحب کوي، دا په بینالمللي اصولو کې قطعا شتون نه لري. موږ دې ته استریوټایپ رولونه وایو، او اوسنۍ د جندر پرسپکټیو له نقطې نظره دا د استریوټایپ رولونه په دنیا کې منل شوی نه ده. ښځو کولای شي چې ستوري ته وختي، ښځې کولای شي هر ډول کارونه وکړي، خو د افغانستان په کچه موږ ورته خپل هغه عناناتو رسومو ضوابط او موازین لرو. مخکې هم ښځې هغه کارونه کول چې د ټولنې لخوا پیژندل شوي په رسمیت توګه. نو فکر کوم چې د دوی ځانته تعلق لري او بینالمللي اصول بیل دي.
مننه. کور ودان له تاسو درې واړو قدر منو د بشري حقونو په ابو رهرار رامسپور، همدارنګه د اقتصادي چارو شنونکي از رخ شافیزي، او د سیاسي چارو شنونکي او د طالب چارواکو پلوي داوود معیار نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه، تر بلې خبرونه ښه چاري.
غم کی یارا سپیڑی میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگام استا پغم کی یارا بیگام استا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دغم سپیڑی میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگام استا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑن دوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگام استا پغم کی یارا پسر لیتا ہاتھ دی ڈولی کا اربل دے جوڑ کو پسر لیتا ہاتھ دی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخ ابلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگام استا پغم کی یارا بدی نمگڑی دنیا سا دی واخل چی پمخ مخلری سفر سانتا دی جاڑا مام نورا ٹول یاران دتللی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دغم سپیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا
شدی وسط بدنوی سبت سبد خوی تو بحلد شرابو چی شراب در تا پراتوی چی بودا شخل کڑ شپا بیا تو بد سکے اغفد بدو بدوی دنا کا مچے تخکے نوائی مولانا تٹکڑو شکورتا ویرندان تخراب غریب سوکری جماعت کے نما شکشتنا شرائم دچ باغ دگل دکوی مستان غندی ما خاموی دچ سریف ترگی ساقی دے بسر لاک نبلی جاموی دا چتا ترنی سترگی غلی اوائی سلام پمکی دزر کی بنکری او دمستے دو زختمام او ای راش راش زما یارای وقت دل خبر دیری او بیا دی روشن د اگونا پستیلی چکری چا پیری خل دخلی تکڑی در پورتا شنڈ سری تو دے بے ہوشو لکبل ڈی ورپی دزوانے مستے دجوشا سین دروڑی سنیلا دبخ مل حسر اخمین دا ارمان او من ڈکے دا نرگ سنان یاز بینا اوستا و جدی او سمندرشی د طاقت او د سرور زړه دی واخلی اغا اور چې هم اور دی او هم نور نو وای ته چې دغه وخت حجت شي او را شروع شي په جړا نو لیونی وای.